د مشالې ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وښوي څلور بجې په پیښور کې په دګړې کې د نور موضوعاتو تر څنګ د جو پر پیښه تاسو تازه معلومات درکوو. دغه راز د کورمې په اړه هم راپور لرو او په وروستۍ نیمۍ کې به د مشال تر رڼا لاندې بحث هغه هم دراوړو. خو تر هر څه مخکې له ملي حمیزاده د سر تازه کورني او نړیوال خبرونه
د بلوچستان په جوب کې په چاونۍ حمله کې څلور فوجیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په هرنای کې د کوئلي کان کیندونکو پرون احتجاج کړی او ټاکل شوی د یوکرین ولسمشر په لیتوینیا کې د نیټو سرمشریزه کې د خپل امریکایي سیال سره وګوري. تفصیل: د بلوچستان په جوب کې په پوځي چاونۍ وسلوال بریچ شوی. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې په جوب کې بیګا وسلوال په پوځي چاونۍ ورغلل چې هلته له امنیتي سرتیرو سره د ډزو درنه تبادله وشوه. په بیان کې ویل شوي چې په کاروایۍ کې درې مشکوک وسلوال څلور پوځیان وژل شوي دي او پنځه نور پوځیان ژوبل دي. البته د ژوب مرستیال کمشنر محمد عظیم کاکړ ننسار مشال ریډیو ته ویلیو چې د وسلوالو خلاف د امنیتي سرتیرو جوابي کاروایي وروسته پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ځینو استخباراتي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د پنځلس شلو په شاوخوا کې وسلوال بیګا په پوځي چاونۍ ورغلي دي. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې په جوابي کاروایي کې وسلوالو یو ځای ته محدود کړل شوي دي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي چې نښته ودرېدلې ده او کنه اوس هم روانه ده. د حملې ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. د بلوچستان په هرنای کې د کوئلي کان کیندونکو او نورو کارکونکو د سکرو د راویستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکو پرون په هرنای کې د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې د اوولس ورځو راهیسې د سکرو د ویستو تړل شوی کار دې بحال کړل شي، ځکه چې ډېر مزدوران بیکاره شوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال ناصر ملازی د خپلې غوښتنې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
موږ د اختر نه مخکې قرضې هم کړې وې. بیرته یار دادا علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګورئ، د احتجاج شټرډون پیجام د مسلې حل نه دی. موږ ګرد مزدورګار خلک یو، ډېر خلک دغه شی باندې تنګ شولو چې روزګار نشته.
د کوئلې د راویستو کار وروسته لاغې بند شو چې د جون په شپږویشتمه د زیارت په منګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار یولس ټرکونه وسوځول. د پیښې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې وه. وروسته صوبایي حکومت ویلیو د پیښې عاملین بنیسي او په سیمه کې به امنیت ټینګوي. پینال کې پهرنای کې د کوئلې د ټرکونو مالکانو اتحادیه مشال ریډیو ته ویلي تر څو حکومت دوی ته او کاروبار ته امنیت نه وي ورکړي، تر هغې به ټرکونه سکاره نه وړي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وای په کورمه کې د ځمکو په سر تر نخته وروسته د امنیت ټینګولو لپاره د پوز او فرنټیر کور ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کورنو چارو محکمې پرون په بیان کې ویلي چې پوز او د اف سی ځواکونه به د امنیت ټینګېدو پورې په سیمه کې موجود وي. بلخوا په کورمه کې ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په نخته کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي. د کورمه د پولیسو وایاند ریاض مشال ریډیو ته ویلي چې د جولای په اوومه د بوشهري او ډنډرو د خلکو ترمنځ د ځمکې په سر تر نخته دوه ورځې وروسته تری منګلو پیواړو توریو ترمنځ هم نښتی وشوي. پولیسو زیاته کړه چې د بوشهري او ډنډرو پیواړ توریو او تری منګلو ترمنځ اور بند شوی او د مکمل امنیت لپاره جرګو ته دوام ورکوي. په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره د کوهاټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر په مشرۍ کې دیرش کسیزه جرګه کورمې ته تللې ده. ځایي انتظامی بلخ حالاتو ته په کتو په کورمه کې دفعه یو سل او څلور څلوېښت لګولې ده. د ګندهارا تمدن په اړه درې ورځنۍ نړیوال کانفرنس پرون په اسلام آباد کې پیل شوې. غونډه د کلتوري ډیپلوماسي په پاکستان کې د ګندهارا تمدن او بودایي میراث بیا راژوندي کولو تر سرلیک لاندې منزل کیږي. غونډې ته په وینا کې د ګندهارا سیلګرۍ په اړه د وزیر اعظم کاري غونډې یا ټاسک فورس مشر ډاکټر رمیش کمار ونکوانی نن وویل په پاکستان کې د بودا سیاحت ډېر امکانات لري. هغه وویل مذهبي سیاحت ته د ودې ورکولو سره به سولې او یووالي ته فروغ ملاو شي. هغه وویل پاکستان د سیلانیانو لپاره په اسانتیا ورکولو کار کوي او د هغې لپاره ضروري انفراسټرکچر جوړوي. د ملیشیا، ویتنام، تایلند، نیپال، جنوبي کوریا او سریلانکا څخه یو شمېر بودایي راهبان په دې غونډه کې ګډون کوي. او ټاکل شوی چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په لیتوانیا کې د نیټو د سرمشري سو په وروستۍ ورځ امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په اتحادیه کې د یوکرین د غړیتوب په اړه د نیټو سرمشریزه کې تر اوسه کومه واضحه لار نه ده مخه ته راغلې. په عین حال کې غربي طاقتور هیوادونه یوکرین سره د امنیت په برخه کې د مرستې د اعلان تیاری کوي. زیلنسکی چې په اتحاد کې د یوکرین د شاملېدو په اړه د نیټو د ژمنتیا په نشتوالي ناهیلي څرګنده کړې. نن به د برتانیې د وزیر اعظم ریشی سوناک او جرمني وزیر اعظم اولاف شولز په ګډون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره جدا جدا ملاقاتونه کوي. سوناک پرون ویل ټاکل شوی د وستر صنعتي هیوادونو ډلې یو تړون لاسلیک کړي چې له مخه به یوکرین ته اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه ورکړل شي او د جیو غړو هیوادونو سره د دوه اړخیزو دفاعي معاهدو ته به لار برابر شي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ملي حمیر زده وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع تر زو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د پاکستان د فوز اماړیکو اداره اس پی آر وای چې د بلوچستان په جوب کې بیګا وسلوالو پر فوجي چونډي ورغلل چې هلته یې لمتی سرتیرو سره نښته وشوه. بیان زیاتوي چې په نښته کې درې مشکوکه وسلوال او څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او پنځه نور فوجیان جوبل دي. البته تر دې مخکې د جوب او مرستیال کمیشنر محمد اظیم کاکړ مشالې ډو ته ویلي وو چې د وسلوالو خلاف د امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وروسته پنځه مشکوکه وسلوال وجل شوي. نوموړی وایي د ډزو پر مهال یوه ښځه وژل شوې او درې نور ولسي وګړي جوبل شوي. د حملې ذمواري د طریقې جهاد پاکستان په نومو وسلوالې ډلې منلې. نور تفصیل د داود خټک په دې راپور کې.
د بلوچستان په ژوب ضلع کې وسلوالو پر پوځي چونې برید کړې چې په نتیجه کې د پوځ په وینا درې وسلوال او څلور پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې د نښتې پر مهال درې وسلوال وژل شوي او د دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او پنځه سخت ژوبل دي. آی ایس پی آر زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې اپریشن ته دوام ورکړی دی. د پوسټر بیان مخکې په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په چهارشنبه د شپې دوه بجې له پنځلسو څخه تر شلو پورې وسلوالو پر چونې برید وکړ. د دې په خبره وسلوالو د پوځیانو وردی یا جامې اغوستې وې. هغو چارواکو زیاته کړې وه چې په برید او نښته کې یو پوځي وژل شوی او شپږ پوځیان ژوبل دي. بلخوا د ژوب انتظامی مشر محمد عظیم کاکړ د جولای په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا 2 بجې پر چونې برید کړي چې تر هغه وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی وکړه او تر ډیره وخته ډزې روانې وي. د کاکړ په خبره په پیښه کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دي، خو په چونې کې دننه امنیتي سرتیرو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه هغه هیڅ ونه ویل. عظیم کاکړ له وسلوالو سره د ډزو پر مهال د یوې ښځې د وژل کېدو او درې نورو ولسی کسانو د ژوبل کېدو خبر هم ورکړ. د ده په خبره وژل شوې ښځه په هغه مسافر وړونکي بس کې ناسته وه چې له ډېره اسماعیل خانه کوټې ته پلار وو. دی وایي په هم هغه بس کې ناست دوه تنه ژوبل شوي دي. کاکړ زیاتوي چې یو 14 کلن ماشوم په کاکړ ټاون سیمه کې پر ودانۍ د مارټر یا راکټ مرمې لګېدو له کبله ژوبل شوی دی. په پوځي چونې د برید ذمواري یوې کمی پیژندل شوې وسلوالې ډلې تحریک جهادي پاکستان منلې ده. د جولای په 2مه نیټه د بلوچستان په شیرانی ضلع کې وسلوالو پر یوې پوستي برید کړی وو چې پکې درې پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری وژل شوی ول. د حملې ذمواري ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. تر هغې وروسته د شیرانۍ اوسیدونکو درې مړي ژوب ته ولېږدول او هلته یې احتجاجي پرلت وواهه. هغوی وایي حکومت دې پر پوستې د برید پلټنو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړي. د دې راپور تر برابرېدو د پرلتوالو سره د پرلت ختمولو په غرض د حکومتي نمایندګانو خبرې روانې وي.
مشال ډو ته وګستې د اوت خټک تاسو ته راپور وړاندې کوو چې جوب کې په پوځي چونړې د بریټ پاړو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسې.
د خبر پښتونخوا حکومت په کورمه کې د ځمکه پر سر ترنخته وروسته د امنیت ټینګولو لپاره پوز او ایپسی ځواک سرتیری سیمې ته وربلل دي. د براسي حال کې دا چې په کورمه کې ډاکټران وایي چې پنخته کې لسته نه وجل شوی او شاوخوا سل زخمیان دي. د جولای پر اومه د بشری او ډنډرو د خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر تنختی وروسته د تریمنګلو او د پیوال تورو ترمنځ هم انختی وشوه. پولیس زیاته کړي چې د بشری او ډنډرو او د پیوال تورو او تریمنګلو خلکو ترمنځ اوربند شوه. بلخوا د دین خطو ختمولو لپاره جرګې هم روان دي. نور حال ممتاز بنگش را کوي.
د خبر پختونخوا په کورمه ضلع کې د قبیلو ترمنځ انختې په اومه ورځ هم دوام لري. صوبایي حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره سیمې ته پوز او ایف سی ربللې. د کورنی چارو محکمې د جولای په 11مه ویلي چې ایف سی او پوز به د امنیت پر ځای کولو پورې په سیمه کې موجود وي. ځایي انتظامیه هم په حالاتو قبو موندلو لپاره په ضلع کې دنون 1/4 ماده اعلان کړې. د جولای په اومه د بشیرو او ډنډر قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه پیل شوې نښتې د یادې ضلع نورو متهم غزیدلی. در روغتیا چرواکو تر مخه په یادون خطو کې لک تر لک لس کسان مړه شوي او د سلو نه زیات چوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د کوارټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر په مشرۍ کې دیش کسیزه جرګه کورمه ته رسیدلی او د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرې روانې دي. جرګه کې د کوارټ، هنګو او د اورګزو مشران شریک دي چې د شیا او سنی دواړو مسلکونو سره تعلق لري. د جرګې مشر ډاکټر عظمت وزیر بیگانه وخت مشاله ډو ته ویلي جرګې ته د دواړو قبیلو مشرانو په اوربند صلاح کرا کړی او ډیر ضرب د کور می خلکو ته د سولې زیره ورکړي.
غلط سیمیانی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیپٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ تے خو بس غلط سیمیانی جی دا غیر وجی دا اور جی دے دا لگ پیلاو سو گرنا دا غیر سا دیباب دے دا غیر کمی دا مشترکا کششونو سرا دا اہل تشی اور اہل سنت دوارا مشترکا جرگا دا بار ڈسٹرکونا او دا ټول په یو پی یو پیغام دے چې امن ریسٹور کو دا کورم.
دا عوامی نیشنل ګوند ځای مشر پیر زلبیکار بوټو سیمې ته د جرګې ورتګ یو خګام بولی او ویلی دی چې دا عوامی نیشنل ګوند یو پلاوی به نن یعنی د جولای په 12مه د کورمې دوره کوي. د دغه خبره موجوده خطي مسلکی نه بلکې د شمولیتي ځمکو د شخړو لوجی پیل شوی باید چې د صوبایي حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن دی زر خپل ذمہداري تر سره کړي.
جی ہو مستقل حل میں تو عرض ہے کہ خپل بیان کہوں جی مستقل حل دا دے تو یو لینڈ کمیشن منظور کرا حکومت اس منظور کرے دے تو مجھے اس مک کو مسئلے حل کی نو 80% بکور میں کی سیاسی مسئلہ کم سی تو دا کن پر میں کسا روان دی دا مسئلہ سر تعلق نہ لگی دا دی حقوق اور دی زمک کو جنگو نہ دی جی دے پارا مو این پی پر ڈیر پر لوئی سطح باندی مخفل جدجید روان دے ارون کا تاسو وګوره ایمل خان ډیر خص سټیټمنٹ راغله دی د کور می په حالات باندې د ایمل خان یو جرګه تشکیل کړه تا غو سبا کور می تر رسیدي دی ان پی یو وفد.
بلخ دا پړچینر روختون مشر ډاکټر میرسن د جولای په 11مه مشاره دی ته ویلي ان خطو نو روسته تر اوسه د سلو نه زیات زخمیان راوستل شوی چې د ډیرو وضعیت پکې د خطر نه بهر وو.
څوک خپو ته لګیدلې څوک خېټه لګیدلې څوک لاس ته لګیدلې دا رښو لګ ټیک دی زیاته دا یعنی 100+ تک سون دی خو دا سیریس نه دی.
دا په داسې حال کې د چدمې په سلورمه نامعلومه وسلوالو د بره کورمې په شلوزان سړک په یو ګاډي برید وکړ چې پکې د ګیدو قبیلي اوسیدونکي یو تن مړ شوی وو. تر دې وروسته په تیری منګل سیمه کې پریدلي کسان یو سرکاري ښوونځي ته ورداخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې پکې د سلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. پیښې نه وروسته د کورمې پولیسو مشر محمد عمران ویلي ول چې د پیخه د پیواړ او گیدو قبیلو ترمنځ د ځمکو د شخړې نتیجه ده. د پیخې نه وروسته دواړه قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د نښتو سلسله روانه ده چې اوس د کورمې، بوشیره، ډنډر، بلیشخیل، سرسورنګ، خارکلی، میرو کچ، مقبل او ځینې نورو سیمو ته هم غځېدلي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر او میټي سیمو کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کم عمره ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوي. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون په میاشت کې 48 ماشومان او د رواني جولای په لومړۍ اونۍ کې 43 ماشومان په تر پارکر او خوښا سیمو کې مړه شوي. ځایي اوسیدونکي او پوهان د دې علت په سیمه کې د خوړو کموالی او لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو نشتوالی یادوي. او چارواکي وایي چې صوبایي حکومت په ترپارک کې د خوراک د کمی ختمولو، د صحت د اسانتیاو برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی. نور حال د کراچۍ نه نیازلی په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د سن صوبې په ترپارکر او مټي سیمه کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کم عمر ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوې دي. ځایي خلک او ډاکټران وایي چې په دغه ماشومانو کې زیات هغه وي چې وزیږي او په میاشتو کې دننه مړ شي. د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د جولای په 11مه په کراچۍ کې په خپل اپ یو خبري غونډه کې منلي چې د جون په میاشت کې 8 ماشومان او د رواني جولای په میاشت په لومړۍ اونۍ کې 42 ماشومان په ترپارکر او خوشا سیمو کې مړ شوي دي. د ترپارکر ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو خلکو ته د خوراک کمی دی او د ښار نه په لرو پرتو سیمو کې د صحت اسانتیاوي کمی دي. د ترپارکر یو اوسیدونکي جے پرکاش مورانی د جولای په 11مه مشال ریډیو ته ویلي په ترپارکر کې حاملہ یا امیندوارا میندو او بیا د کم عمر ماشومانو د خوراک د کمی سره غټه مسله د ښځو ډاکټرانو د نشوالي ده. تر ټولو غټه مسله د ترپارکر په لر پرتو علاقو کې د صحت په مرکزونو کې د ښځو د ډاکټرانو نشتوالی دی. ځکه چې چرته ښځې ډاکټرانی نشتا هلته بیا د حمله ښځو پوره خیال نه ساتل کیږي. عام خلک د امیندواره ښځو په خوراک نه وی خبر. بیا چې ماشومان زیږي په هغه وخت هم پوره خیال نه ساتل کیږي ځکه د کمزوري صحت امیندواره ښځې کمزوري ماشومان وزیږي. هغه د صحت ته مسلو ښکار شي او مړ شي. د ترپارکر د مرکزی خار میټی کې د غټ روختون ډاکټر رحمان الله وایي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا سواد سره دی. په نوموړي په یاد روختون کې د 1300 کالو راسي کار کوي. نوموړي د جولای په 11مه مشال لیډیو ته وویل په ترپارکر کې د وړو ماشومانو د مړینې سو علتونه دي.
ریزن چې د ډېر ته هغه مختلف مطلب زمونږ سره زیات تر سیده پریمچور بیبیز راځي او برت سټیج یا کیس ډېر زیات دی. ولې چې دا په کیلو کې ډیلیوري نه کیږي په کیلو کې کم چې هوم ډیلیوري دی نه هغه د دې چې دا کیلو کې دی هغه د میټي نه چې 60-70 کیلومتر لري یو یو کیلو دی نه هغه چې هلته کور کې ماشوم پیدا شي ماشوم ته مسله هغه چې دا هغه ځای نه راوړي 70 کیلومتر ته یو ماشوم بغیر اکسیجن نه چې کم ته اکسیجن ضرورت وي هغه سیول هسپتال ته راورسي نو تو خپل سوچو هغه به کم کنډیشن کې.
خو بل خوا د کراچۍ په ډاو روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو کارپوها ډاکټر پروفیسر ډاکټر سعید خان وایي په ترپارکر کې که څه هم خلک او ډاکټران د ماشومانو د مړینې بیلابیل علتونه ښایي خو د هغه په نظر په کم عمرۍ کې یا د 100 میاشتو عمر د ماشومانو د مړینې بنیادي علت د خوراک کمی وي. نوموړي د جولای په 11مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې په اکثره علاقو کې خلک د ماشومانو زیږولو یا د امیندواره ښځو د خیال ساتلو په اړه کمه پوهه لري خو په ترپارکر کې بیا د پوهې د نشوالي سره د خوراک کمی بنیادی مسله ده.
مین چې دغه وجه ده غټه وجه ده نه هغه مال نیوټریشن ده یعنی د غذایت کمی نه صرف چې د دې ماشومانو د غذایت کمی ده بلکې د میندو د غذایت کمی هم ډېر ښکاري. د میندې څومره چې ضرورت دی هغو ته د صحیح متوازن غذا چې پای کې پروټین شامل دي نو دا میندې د هغې نه محرومي د کمی له کبله چې نه صرف دا میندې به خپله کمزوري بلکې د دې چې کوم ماشومان کېږي هغه زر وفات یا چې پیدایش وشي نو ډېر کمزور وي.
بلخوا د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچو هوای صوبایي حکومت په ترپارکر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت د اسانتیاوي برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی دی خو په ترپارکر او خوشیا پرتو علاقو کې غټه مسله د امیندواره ښځو په وخت د صحت په مرکزونو کې رجستریشن نه کول دي. دویمه دا چې امیندوارې ښځې په وخت روغتونونو ته نه ځي چې د مور او ماشوم سم خیال وساتلی شي او بیا چې کمزوري ماشومان وزیږي هغه ډېرې مسلې لري او چې روغتون ته رسوي د هغو حال خراب شوی وي ځکه بیا د مړونو پیښې سیوا کیږي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
مشال لیډیو د غوږ استیو سره زو یو بلې موضوع ته د بلوچستان په وهنای کې د کویلي کان کیندونکو او نورو کارکونکو د سکرو د راوستو کار بندیدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکي وایي چې د 1900 ورځو رئیس د سکرو د وستو تړل شوی کار دې بحال کړل شي ځکه چې ډیر مزدوران بیروزګار شوی دي. د کویلی دروستو کار وروسته له حقوق بند شو چې د جون پر شپږمه د زیارت په منګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار یوول سټکونه وسوځول. د پیخي ذمہواري بلوڅ وسلوالي ډلې بلوڅ لیبریشن ارمی قبول کړې و. وروسته صوبایي حکومت ویلو د پیخي عملین بنیسي په سیمه کې به امن ټینګوي. نور تفصیل له سیمه د مشالې خبريال ایوب ترین راکوي.
د لاریون برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه راخستي او څه داس شوارونه ورکول. د کریم د برخوال په وینا چې په هرنای کې د تیر دوه اونۍ څخه د زیات وخت راهیسې د کوئلې کارمن سوی دي چې له امله یې د کوئلې سره تړلې په زلګونو مزدوران د بېروزګارۍ سره مخ دي. په دې ترڅ کې په سیمه کې د کوئلې یو پیچ ټیکیدار ناصر ملازی د کوئلې د کار د پیل کولو غوښتنه وکړه.
چې کوم موږ د کوئلې سره وابسته یو دغه دپاره موږ د اختر نه مخکې قرضې هم کړې وې، دا د مزدوران هم پارېغه کړي وو. دغه هرنایي کې کوم مزدوران چې وو دغه هم قرضې کړي چې بایي اختره پس کوئلې کار اسټارټ کړي، نو موږ به انشاءالله تعالی ته دا قرضه هم ورسوو. بیرته بیا دا د علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګورئ، د احتجاج شټر ډون پای جام د مسلې حل نه دی. موږ ګرد مزدورګار خلک یو، ډېر خلک دغه شی باندې تنګ شولو چې روزګار نستا دوه ویګن لوټ شو د هرنایي سره، یو د دلبندینو خو ولاړ مزدوران وغه، یو د دکوی خو ولاړ کور شې دی هغه خپل راشن غواړي، روزګار نه یې نو بیا راشن چیرې دی؟ مشترګ چې دی دغه کولې د پاره نیولې
د کولې د کان کیندنې کار دغه ورسته بنسو. کله چې د جون په شپږشته منېټه د ضلع زیارت په مانګي سیمه کې د جینو ناصرګند وسلوالو کسانو لخوا د کولې یو ول څخه زیات په کولې بار لاریانو باندې برید شوی وو او په نتیجه کې اته مخلص یزل سی وو. په دې ترڅ کې چې مکله د جولای په 12مه نیټه د ارنای د کوئلې د چکانو د خوندانو د اتحادې د مشر سرود خان ترين سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې ترسو حکومت په سیمه کې امنیت نه ټینګ کړي تر هغه وخت پورې به دوی ولارې هم په کوئله بار نه کړي.
دا خو پر سر هم دا خلک نه کوي چې ته ګاډي هم خپل دې کلی تم په خپل ورکا اور هم په خپل ورکا او بیا دا کار وسوي چې ته یې سو کړ نه د باندې چا سر سر خلاص نه کوي. دا خو په اسرائیل کې هم دا کار نه زسوي، چلو وسوي سي زموږ علاقه غري تحفظ وسي سي موږ حکومت زخدا غوړ نو يم زموږ غا ترکان دي ورور جار سي دا زي زموږ غا ترکان په خپل راځي په ورځم راځي دا لاين دي دا چا بن کړی دي په ټیم ټیبل باندې ټرک خام خا بزي دا لاين دي زموږ غا 24 غنټه لار وهالې موږ ته حکومت تحفظ راکي.
بل پلو ته ارنای ته چیرمه په ضلع زیارت کې د یوې قبایلی جرګې د لارې پریکړه شوه ده چې د جولای په 14مه نیټه به په ارنای زیارت کې د امنیت په اړه په کوټه کې د سیاسي او قبایلي مشرانو یوه جرګه کیږي. د کامی جمهوری غورزنګ بلوچستان مشر احمد جان صداسی راته وویل
دا زلارنای او زل زیارت کومه روانه تراګری ده، فتخوری ده، بدمنی ده، لا قانونیت ده، د دې د خاتمې د پاره د امن د امان قیام د پاره او سکم لاریانی سزم سوی دی او تاوان رسول ستل دي دا غو د تاوان د ادایګي د پاره سکم احتجاجي تحریک روان دی. د دې په اوله مشترکه او جرګه وسو په خدا پیسې نه وسو زل زیارت او زلارنای په دغه په اوله مرحله کې دا تاریخ په شریک باندې پوهان دی باندې بیاي او هغه په سلسله کې په زیارت او سنگاوي کې به زړه زړه احتجاجي جلسې کوي او په 14 جولای د سړي په ځ باندې په کوټه کې حال پارټیز کانفرنس کې د دې بل پارټیانو صبايي مرکزي قیادت ته د پټو کول کوي.
د نوموړي په خبره چې دوی به د جولای په 14مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخ ته هم یو مظاهره وکړي په کوم کې چې به د ارنای زیارت اولس په زیات شمیر کې ګډون لري. دلته خبره ده د ونی ورده چې د جون پښپوشتمه نیټه د زیارت په مانګي سیمه کې پر یاد ټرکانو یا لاریانو د برت زمواري ورسته بلوچستان وسلوالي ډلې بي ال قبل کړو. خو حکومت ورسته نه هواز دی یادې پیښ غندنه وکړه، بلکې ویلی وو چې په سیمه کې به د امنیت ټینګول په خاطر په پیښه کې تورن کسان ارو مرو نسی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت د ویاندې میرمن عظیم شاه سره پر ټلیفون د تماس نیولو څو ځله هڅه وکړه خو هغه جواب نکړي. البته د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو څو ورځې لمخه د ارنای زیارت په ګډون د صوبې د نور برخو د امنیت په اړه د پولیسو څخه رپورټ طلب کړی وو، کوم چې تر اوسه د ولسو مخته نه دی راغلی. دلته خبره ده د ونی ورده چې د دې څخه لمخه په کال 2021 کې د اگست په 14مه نیټه د زیارت په مانګي ټیم سیمه کې د جنو ناصرګند وسلوالو لخوا څلور مزدوران تښتول شوي وو او چې کله ځای له ویز په تښتونکو پسې روان وو، نو ناڅاپه د دوی موټر د ځکه لاندې د پټکړل سیوی ماین سره نشته وو او په نتیجه کې درې لویزوال امر سیوی وو. ورسته هم د پیښ ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای قبل کړی و.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خبرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو د پښتو ژبې مشهور سندرغاړو کمرو جان او احمد ګل استاد په درناوي کې د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې لخوا په پېښور کې غونډه را جوړ کړل شوې وه. دې غونډې ته یاد سندرغاړي وربلل شوي وو او د دوی ویلې سندرې نو هنرمندانو هم زمزمه کړې. دې غونډې ته د مشل اډیو خبریال وسیم سجاد هم ورغلی وو. دا رپورټ چې را لېږلې دی.
دا سندره د پښتو مشهور موسیقارانو احمد ګل او قمرو جان ته د پیرزوونی په تور ویل کیږي. د احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پېښور نشتر حال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام وربلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د ډیر وخت نمیدا ارمان او چیر ز د احمد ګل استاد کوم روزانا پاته پره د خپل تنظیم تر په یوټیوب په دې بجوندانه پېښ کړه کا چې ژوندې کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکړي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډیر زیات ضروری دي. تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي. خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمرو جان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 نه زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوي سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق له احمد ګل مشال ریډیو ته وویل
جی دا هو ډېر یو خوشاله ساعت دی. موږ دومره نه یو او الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلق پښتانه او مشران دا ما ته راغون شو او کمرو جان بي بيتا او زمونږه دغه کا خوشحالي او ځای لاره کا او تاجي تاجونه راتو تل دا ستاسو په خيسته او زمونږ دي پښتانه او زمونږ دي مشران او زمونږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زدا سه محسوسوم چې دا خوشاله مو
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه د پېښور او شاوخوا نه راغلي یو شمېر د موسیقۍ خوښونکو خزو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پېښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
دلته کې زمونږ کم د پښتو لیجنډری سټارز زمونږ کم ادیبان دي کم سنگر دي هغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلی ونه نو پاول سره باندې لایو وکتل مو مخامخ سره ملو شو خبرې مور سره وکړې ډېر سم ته سکتل د پښتو باره کې دغه غانې مورې دي سندرې مورې دي او ان شاء الله چې پېښور کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي کوو. ورته
د یاد پروګرام نه وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشي پروګرام شوی وو او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې د غد لړۍ جاری وساتي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال لړیو ته وګستې لکه شبه کې څلور نیم بجې کیدون کې دی په رستنی مې کې ستاسو لپاره او نزا خبرونه هغه اهم لرو خو وخت شوه څلور نیم بجې ورته غړي مهم خبرونه صدا سیو چې د پاکستان د پوز اماړیکو ادارا ایس پی آر وای چې د بلوچستان په جوب کې بیګا وسلوالو پر پوزي چونډي ورغله چې هلته لامتی سرتیرو سره نښته وشوه. بیان زیاتوي چې په نښته کې درې مشکوکه وسلوال او څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي او پنځه نور پوځیان جوبل دي. البته تر دې مخکې د جوب مرستیال کمشنر محمد عظیم کاکړ مشالې ډیو ته ویلي وو چې د وسلوالو خلاف د امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وروسته پنځه مشکوکه وسلوال وژل شوي. نوموړی وایي د ډزو پر مهال یوه ښځه وژل شوي او درې نور ولسی وګړي جوبل شوي. د حملې ذمواري د تاریخي جاري پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې. بل خبردار چې د خبر پښتونخوا حکومت په کورمه کې د ځمکې پر سر ترنښتو وروسته د امنیت ټینګولو لپاره پوځ او د اف سي ځواک سرتیري سیمې ته وربللي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې ډاکټران وایي چې په نښتو کې لس تنه وژل شي او شاوخوا سل جوبل دي. د جولای پر اوومه د بوشهر او ډنډرو د خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر تنښتې وروسته د تری منګلو د پیواد توریو ترمنځ هم نښتې وشوې. پولیس زیاته کړې چې د بوشهر او ډنډرو او د پیواړ توریو او تری منګلو خلکو ترمنځ اوربند شوې. بلخوار د نښتو ختمولو لپاره جرګې هم روانې دي. او بل خبردار چې د بلوچستان په هنایي کې د کویلې کان کیندونکو او نورو کارکوونکو د سکرو د رویستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکي وایي چې د اولسو ورځو راهیسې د سکرو د ویستو تړل شوی کار دې بحال کړل شي ځکه چې ډیر مزدوران بېروزګاره شوي. د کویلې د رویستو کار وروسته له هغو بند شو چې د جون پر شپږویشتمه د زیارت په منګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار یولس ټکونه وسوځول. د پیښې ذمواري بلوڅ وسلوه ډلې بلوڅ لیبریشن ارمی قبوله کړې وه. اوس هم ورځو خبرونه اورو د مشال تران لاندې چې پکې نن د خبر پښتونخوا سیاسي حالاتو باندې بحث شوی. د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسید. مشال ترنو لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په تیرو څو ورځو کې په خبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ اختلافات جوړ شوي دي. ان پی غواړي چې د صوبې گورنر حاجي غلام علي لری کړي او جمعیت العلماء اسلام بیا دا خبره ردوي. په دې حالاتو کې ګورو د نن په دې بحث کې چې آیا دا اختلافات کوم لور ته روان دي، د دې شا ته اصل حقیقت څه دی، د اختلافاتو وجه څه دي، او بیا په مجموعي د خبر پښتونخوا کوم سیاسي صورتحال دی، هغه کوم لور ته روان دی. مېلمانو په پېښور کې خبريالان محمود جان بابر او سیف الاسلام سیفی دي. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. مننه سیفی صاحب. اول سوال دا دی چې عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ دغه د لفظونو چې کومه شخړه ده دا روانه ده او حال دا دی چې دواړه پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم کې شامل هم دي، او بیا چې کله گورنر ټاکل کېدی حاجي غلام علي ای این پی حمایت هم وکړي. د اوس اختلافاتو شاته حقیقت څه دی، هغه چې دوی رپورټوي بیانوي کنه د دې پردې شاته نورې کیسې هم شته؟
منل کاکر صاحب، اصل کې خو د سیاست مدارانو یا سیاسي ګوندونو چې کوم اصل هدف یې هغه خو اقتدار زیات نه زیات چې صاف پلول دي، نو هغه لپاره چونکه اوس دا یو الیکشن فضا به جوړیږي په صوبه کې او په ټول ملک کې، او دا شخړې یا دا اختلافات به نور هم زیاتیږي. هر کله چې د اختیاراتو یا د اختیاراتو کې د حصے حساب کتاب شروع شي نو بیا دا اختلافات زیاتیږي. ولې چې دا سیاسي جماعتونه سیاسي ګوندونه خپل تنظیمونه لري، خپل امیدواران لري، خپل ضلعو کې چې دی خپل سر رسوخ لري. دا وخت که زه ویم نو د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف نه پس دوه جماعتونه چې کم یادیږي چې د هغې امکانات دي چې راتلونکي الیکشن کې به دی زیات سیټونه ګټي، او هغې نه پس به د حکومت سازه کې چې دی د دې دوه جماعتونو نو کردار نو هغه جمعیت العلماء اسلام او عوامي نیشنل پارټي یادیږي. غلام علي ضرورت زیات حالانکہ اختیارات دمر نہ لڑی لیکن سیاسی داغ فعالیت ذاتی تو گوانے زیاد دے گورن ہاؤس ہم چیزیں دینا مخ کے بالکل یو دسی ریو چل تباہ دے کم خلق لو خوص روزانہ غٹ تعداد کے مختلف شعبوں خلق حاجی غلام مری سر ملاوے گی او دد عوامی نیشنل پارٹی چ کم حمایت یافتہ د کابینه غړی دی نگران حکومت کې سو وزیران دی نو هغه نه هم د خپل عوامی نیشنل پارٹی چې دی هغه مطمئن نه ده په دې ترمنځ چې دی ایمل ولی خان سو کارونه ویلی لکه د چارسدی او د صوابه او د مردان دی ضلعو کې چې کم دي کې عوامی نیشنل پارٹی پر کافی اثر رسوخ لري د هغه انتظامی او د پولیس د مشروالۍ د کم نشستونه چې دی نه ڈی پی او ورته ویلې شي یا د ډیپټی کمشنر یو سو خلک هغه یادول چې دا د تعینات کړی شي خو جمعیت الاسلام هم دې ضلعو کې اثر رسوخ لري او که دا بلدیاتی توګه باندې وګورو نو د چارسدې درې تحصیلونه دي او درې واړو تحصیلونو دې وخت کې چیرمینان چې دي هغه د جی یو آئی دي نو جی یو آئی وایي چې څنګه عوامی نیشنل پارٹی دلته اثر رسوخ لري او سیاسي د مفادات هم لري د الیکشن راتلو وخت کې د دې خپل خپل خلک غواړي چلتا تعینات کړی شي نو دا یو جنگ دی د اختیاراتو د انتظامی توګه باندې هم تر مخامخ شوی دی او زیات نه زیات هغه انتظامی اختیار غواړي
سیفی صاحب مننه مامو جان بابر صاحب تاسو ته داسې ښکاري ځکه چې سیفی صاحب خو وایي چې اوس خیبر پښتونخوا کې کوم سیاسي صورتحال دی په هغه کې به کېدای شي په راتلونکو انتخاباتو کې زیات رقابت یا مقابله چې دا د جمعیت العلماء اسلام او عوامی نیشنل پارٹی ترمنځ خو بهر نورې پارٹی هم څه د خطر وخت مخه د خبره کوو خو دا نورې پارٹی چې دی هغه په دې اوسنی حکومت باندې دومره اعتراض نه کوي د عوامی نیشنل پارٹی یعنی تاسو ته د دې نورو د اعتراض نه کولو وجه څه ښکاري
ګورې جی ډېر مننه چې په پاکستان سي پی سي بنیادی خبره وکړه دی وخت چې پلان په ګراوند باندې سره وایم دی یعنی دلته چې سره وایم دی د هغې عکاسي هغې وکا او دا د اختیاراتو د وختو جنگ دی خو دې کې ټول کې بنیادی خبره چې کومه ده هغه زما په نظر کې دا ده چې دوی موجوده وخت سره ګوري لګیا دي خو نظر پر راتلونکي وخت باندې دی او هغه راتلونکي وخت کې دوی اوس زیات نه زیات سیټونه ګټل غواړي او د هغې دپاره دوی دا غواړي چې نه صرف ولس دوی ته ووټ ورکړي په انتظامیه کې چې کوم افسران دي انتظامی افسران چې کوم د الیکشن مشرولی بکی نگرانی بکی گوری دا گوری با ٹول سارن بکی پا اغی کی دی مشرولی غواڑی دا پولیس افسران پا لگولو کی دی مشرولی غواڑی دی دا خلپ نا ووٹ غواڑی نو ورسر دی یو بلشیم غواڑی دی دا غم غواڑی چی پا دوبائی کی چکم آسف علی زرداری سے رومیا نواز شریف سے چکم ادناس دی و نور دا سیاسی گندونا چکم دا دی اتحادیان دی اغی ادناس دی اغی دی هم دا دی پا حق کی فیصلو کی چې دا صبح به دې چاته ورکړي ځکه چې د دې غټه فیصله خو به چې کمی کنه دا خو به د ولس په ووټ باندې به کیږي بعد کې به کیږي خو اول فیصله خو به په دوبۍ کې کیږي چې هلته میاں نواز شریف آصف علی زرداری دي او دا ټول چې کوم ناست دي د دې ناستو کې فیصله څه کیږي چې دا صبح دې په اتحاد کې چاله ورکړي نو مولانا صاحب دا کوشش دی چې هغه دا ثابته کړي چې چونکې د تحریک انصاف چې کله دلته حکومت و نو ټولو کې زیات مشکلات د دې جماعت تحریک انصاف ته جوړ کړو بطور اپوزیشن جماعت په مرکز کې ټول زیات درنې او احتجاجونه دی کړو نو دې لپاره دا حق د دې چې دا صبح دې ته ورکړی شي او مولانا صاحب دې لپاره هر هغه فورم استعمالي چرته چې دا فیصله کې هغه د سمدل ملاوي دی شي خو یو فیصله خو په دوبۍ کې کی یو په پاکستان کې هم کی په پاکستان کې هم داسې ځایونه شته کنه چې دا فیصله کیږي چې راتلونکي وخت کې به دا صوبې به چا چا سره او دلته به چا اختیار کېدی شي که هغه اختیار اوس کم شوی وي پته نه لګي چې اب څومره کم شوی وي خو ښکاري داسې چې فیصلې اوس هم شریک باندې کی لگی دی ټول خلک نو دوی غواړي چې زیات نه زیات الته نه هم ځان لپاره حمایت حاصل کی لاندې پسمه کوي ووټ خودي یو شی د دې ته یاد دم دی خلک دا وایي چې دینه هیر دی او خلک هم نه دی هیر هغه د تحریک انصاف ووټر دی
هغه د دې ته زر اعظم د بابر صاحب هم دی ته زر اعظم تاسو ته تاسو یو ډیر تاسو دواړو سیفی صاحب تاسو دواړو په دې اتفاق کې تاسو سیفی صاحب سوال تاسو زده سی تاسو واسه چی د ای این پی یا د جماعت العلماء اسلام ترمنز اختلافات پر دې بنیاد دی چې زیات سے زیات اختیارات سی دی یا په دې صوبو په ضلعو کې د دوی خلک ولګول کېږي په انتظامی حواله باندې دوی له دې ځکه ګټه اخیستل غواړي ځکه چې انتخابات که شفافی صفاوي په دې کې د انتظامی چارواکو رول خو بیا نه وي که دوی پر ولس یقین لري که پر ووټ یقین لري که پر سیاست یقین لري نو دې کې د انتظامی جګړه بیا په څه باندې ده
ډاکټر صاحب اصولي توګه باندې استاد دا سوال ډېر بنیادی اهمیت لري خو مسله دا ده چې دا کم خیبر پختونخوا کې نگران صوبه حکومت جوړ شوی دی دا د یو مخصوص سیاسي حالاتو په نتیجه کې جوړ شوی دی دلته چې دی پاکستان تحریک انصاف خپل اسمبلی تحلیل کا او هغې نه پس یو نگران سیټ اپ جوړ کړی شو عوامی نیشنل پارټي بظاهره خدا وایي چې مونږ د دې حصه نه یو خو لیکن د هغې حمایت یافتگان وزرا چې دی هغه دې کې شامل دي سو وزیران دي چې د هغې تعلق عوامی نیشنل پارټي سره دی او دې وخت کې د انتظامی افسرانو تعیناتی خبرې یا سلک ډېر ترقیاتی کارونو خبرې نو هغه دا نگران حکومت چې دی هغې کې هر یو وزیر دا کوشش دی چې هغه زیات نه زیات پیدا خپل پارټۍ ته خپل حلقو ته ورکړي خو دا شکایات په دې وجه پیدا شوی دی چې هغه انتظامی افسرانو تعیناتی کې چې دی نیشنل پارټي دا غنی چې موږ نظر انداز کړی شوی او زموږ خبرې نه دی منلې شوی او بیا گورنر چې دی هغه حالکه گورنر خود دی د جی وی لیکن د دې تعیناتی وخت کې د پاکستان تپوس کړی شو د امینه شر پارټي نه د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون نه نو هغه د حاجی غلام علی په نوم باندې چې اتفاق کړو اوس شکایت پیدا شوی دی ولې چې د عوامی نیشنل پارټۍ دغه شکایت دا دی چې د هغې خلک گورنر هاوس ته چې لاړ شي نو گورنر هغې باندې اثر رسوخ پیدا کوي او هغې مجبوروي چې هغې جیوای کې شمولیتونه وکړي خو دا خبرې به دا الزامات که یو ځل شروع شو نو دا به نورې خبرې هم دې کې راوځي او دا خبر به ډېر لرې پوهېږي څوکور چې ستاسو دا وینا ده چې شفاف الیکشن وشي د شفاف الیکشن خبره خو هر پارٹی اصول توګه باندې کوي خو چې کله بیا پریکټیکلی دا شي نه نو هر پارٹی وایي چې ما ترې څه مراد حاصل شي ترقیاتی کارونه دې زو کم چې خلک زمونږ حمایت وکړي او موږ چې دې هغه الیکشن کې زیات نه زیات پیدا حاصل کړو چې صرف دا هغه مرحله ده چې ترقیاتی کارونو کې یا مطلب دا چې انتظامی تعیناتینو کې د افسرانو هر پارٹی وایي چې موږ دې زیات حصہ واخلو
مننه سیفی صاحب مم جان بابر صاحب تاسو یوې نقطې ته اشاره وکړه هغه ده چې تحریک انصاف تقریبا تر 9 کاله زیات په خیبر پختونخوا باندې حکومت وکړي پارټۍ د خوس چونکه د نهم مې واقعات چې هلته د عمران خان تر گرفتاری وروسته اورونه ولګېدو او ورته اوس دا وخت تحریک انصاف یا ډېر لیډران وتلي دي یا ځینې د وتلو په حال کې دي ځینې په جیلونو کې دي په خیبر پښتونخوا کې هم دوی تقریبا ډېر زیات سره تیت پرک دي او ورک دي نو په داسې حالاتو کې آیا د دوی دپاره اوس تحریک انصاف چې دی دغو پارټیانو دپاره چیلنج دوی نه ګڼي چې په خپلو کې اوس په دې باندې اخته دي او دا ګڼي چې راتلونکی حکومت به د دوی وي
نو د دې نه مخکې خو چې کله د نهمې واکمنۍ وشوې د عمران خان د پاکستان اسټبلیشمنت سره خفګان نو پیدا شوی نو د هغې نه مخکې پورې خو د دوی مورال ده چې دوی چا سره خبره هم نه کوله دوی ویل چې بس راتلونکی الیکشن به هم موږ ګټو او هغه وخت حالات هم داسې وو او دلته د هغې خپل وجوهات دي چې تحریک انصاف پورې ژوندی پاتې شوی دی هغې غټه خبره دا ده چې دلته خلکو دا خیال دی چې تحریک انصاف دلته دوه کارونه کړي باوجود د دې چې هغه دوه کارونو باندې اعتراضات هم ډېر دي یو هغې هیلت کارډ دلته خلکو له ورکړی چې د خلکو علاج به کېدو مفت علاج شوی دی غټ غټ پیسو علاجونه د خلکو مفت شوي دي بل دویم دا و چې دی دلته د بس یو منصوبه شروع کړې وه هغې نه علاوه دا وه چې دا چې کوم خلک وو نو دې کې ځوانانو ډېر لوی تعداد وو ځوانان چې کوم دي نو هغه د عمران خان په حق لبانې ته ټول هر قسم ثبوتونه هم ورته کېدي او ته د عمران خان ویډیوز آډیوز اوازونه هر څه ورته اوښي نو هغه نه پرېږدي خو هغه خپل ځای باندې اوس هم دا موجود دي یو بل سره هغې رابطه کې دي ما له پته ده زه د هغې سره کله کله د معلومات کوم نو پته راته لګي چې هغوی یو بل سره په رابطه کې دي او چې کوم د هغې هغه خلک چې هغه قاعدت چې هغه لا پټ دی هغه راښکار شوی نه دی
نو تاسو ګڼئ چې په انتخاباتو کې دغه ځوانان ستاسو سره په رابطه کې یا دا خلک دي د دوی پر انتخاباتو باندې
زما خپل خیال دا دی چې دا ځوانان چې کوم دي دا خو د ټولو پارټونو خپه دي دا د جمعیت اسلام نه خپه دي دا
کارکنانو د استعمال دو خبرې نو هلته به اثر هم د عمران خان نوم لري ټیک دا پر سټک ډېر تجربه کار سیاستدان دی سینئر سیاستدان دی په دې جوړ توڑ کې په دې سیاسي هلو ځلو کې دا هغه ډېره تجربه شته دی هغه اثر به زما په خیال چې صرف د خپل ډسټرکټ نو خار تر حده د هغه د شخصیت اثر وي کپل جی کی هغه چری پارٹی جو هغه ډیر لږ ټایم پاتې دی زما په خیال چې د موجوده حکومت خو یو میاشت پاتې ده خو بیا مزید درې میاشتې اخلي نو دوه درې میاشتې څلور میاشتې به وي نو دې څومره کم وخت کې به هغه خپله نوې پارٹی چې هغې سره د عمران خان نوم هم شامل نه وي څومره حده پورې به هغه کامیاب کړی شي منظم کړی شي دا د هغې لپاره یو غټ چیلنج دی اوسه پورې د هغې د پورا تاریخ پتہ کامیابی نمومی بل طرف اشارہ جب آگے تو سکھ پدے حق لکوما چی نہ صرف دا چی سا پالیسیانی دا سیوی لکا سنگا چی دا صحت سہولت کارڈ ذکرو شو آگا یو ڈیر غٹ سہولت ہو او انسانی زان چی دے غٹی زیاد اہمیت لری تم خلقو بچی دے مخ کے زیورات زنانو یا مطلب دے چی سا مویشیان یا مطلب دے چی زناوران لگا سوری دا سارو چی دے آگا بے خرسول دے صحت پارا دا مختلف علاجون پارا نتا
مامجان بابر سے سوال دا دی چی یوازی تحریک انصاف څخه یو طرف ته سو آیا تاسو خبر ہو کله چې ځینې فیصلې چې دی هغه خو نواز شریف او آصف زرداری په دوبی کې هر ځای چې کوي هغه به کوي چې راتلونکو انتخاباتو کې خیبر پښتونخوا یا مرکزی حکومت څوک راشي څنګه راشي او څه وشي چې په ځینو حوالو کړي هم دی او یو تاسو چې پاکستان کې دننه ځینې قوتونه دي چې هغه دا فیصله کوي او دا قوتونه ته به پی ڈی ایم یا تیر خپل دا ویل چې دا پاکستان فوج پکې په انتخاباتو کې غټ رول دی او اشاره تقریبا هغه غاړي ته کیږي نو په خیبر پښتونخوا کې دغه پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه په چرته د فوج په کې اثر او نفوذ وی کڅم فوج وایي چې ودیو ستاسو سیاست له تعلق دی نو څوک کو چاته څومره ورنږدې دي دا کم ګوندونه جمعیت العلماء اسلام ورنږدې دي ان پی نږدې دي دا ارینجمنت به څنګه کیږي
ګورې چې زما خپل خیال خدای دی چې دلته د اوسې سیاستدانانو پورې چې یو بل سره څومره کینی په اسی خبره برابرې او داسې یو ارینجمنت وړي او د پی ڈی ایم د مشرانو ته مخې ته دی چې موږ په دې خبره باندې تر ازا شو چې په خپل خبره موږ داسې چلو لکه چې دلته اول په ماضي کې تاسو وګورئ نو عوامي شفافیت په سپاټي په یوځای باندې ته حق نه کړو نو په امدا غرنګ اوس په دې وخت عوامي شفافیت د مسلمان ته په سلطه جبان درس یو ورزیو الته کې نه زما په خپل خیال باندې
چاچ به دا خبره کوله چې په سیاست کې او په انتخاباتو کې فوج کردار ختم شوی دی، نو هغه خو ډېر حد پورې ختم شوی دی. خو اوس زه یو بل شی ګورم، لګیان خپله دا محسوسوم چې د پی ڈی ایم چې کوم هلته مشران ناست دي، هغوی هم او دلته چې کوم زمونږ د پاکستان کې چې کوم زمونږ د اسټبلشمنټ مشران دي، د هغوی دا کردار لږ غوندې بدل شوی دی. تر اوسه پورې چې کوم ډیمیج شوی دی، څومره نقصان چې شوی دی په دې تیرو حکومتونو کې، زما په خپل خیال باندې هغوی اوس ناست دي چې دا پسې طریقه باندې اوس دا نقصان نه واپس صوبه راویستی شي، دا ملک راویستی شي، د هغوی په خیال چې دا کوم نقصان دی او دا صوبه دی او دا ملک اوس مخکې لاړ شي. زما په خیال باندې هغه کردار اوس سل په سل لا ختم نه دی. فیصله به چې کېږي د چا په حق له به چې هم کېږي، نو هغه به په دې رپورټ باندې هم کېږي چې څوک چې کوم دی د صوبې دپاره دی، ځمکې دپاره ټیک دی، د ملک دپاره ټیک دی، نو هغه به پاتې شي. کنه کنی نو که څوک داسې خلک را مخکې کېږي، زما په خیال باندې چې هغه بیا هم د دوی په خیال باندې غلط خلک دي، نو د هغې د لار د اثارولو بیا هم زما په خیال چې کوشش به کېږي. خو هغه مخکې غوندې رول خو زه نه ګورم چې څنګه به خلکو ګیله کوله چې په پولینګ سټیشن کې دننه به هم فوجي ولاړ، او د دې خلکو به دا خیال چې هغه ووټونه اچول منځ کې هغه نه به چاته پوس وکړو چې دا ووټ څنګه واچوم، هغه به چې ولا که چلم وخوړو. نو زما خیال دی چې اوس انداز بدل شوی دی. خو بیا هم زه دا وایم چې فیصله سازۍ کې د پی ڈی ایم مشران که په دوبۍ کې ناست مشران دي، نو ورسره په پاکستان کې ناست زمونږ دا خلک هم دي چې د دې دواړو د مشوره به زما په خیال مخکې بس کېږي. خو د دې صوبي سیاسي جماعتونو پورې پخپله ده چې اوس دوی یو بل سره سفر باندې رضا کېږي که نه.
بابر صاحب، خو دې کې یو بل سوال دا هم دی چې مثال یو خو موږ ذکر کوو د ای این پی او د جمعیت العلماء اسلام، د دې نورو پارټیانو چې دي لکه مسلم لیگ نون دی په هزاره کې ډېر زیات سیټونه اکثره ګټي، یا بیا پیپلز پارټي د ډېره زیاته فعاله ده، نو تاسو ته په راتلونکو انتخاباتو کې یا په اوس حالاتو کې ستاسو ګوري له ای این پی او جمعیت العلماء اسلام څخه علاوه یا تحریک انصاف پر خپل ځای باندې نور کم یعنی دغه پاتې ګوندونه چې دي، جمعیت العلماء اسلام یا پیپلز پارټي یا حیات یا آفتاب شیرپاو چې دي، د دوی پارټیانې په کم لیول باندې دا
کار دی چې زما په خیال باندې د هر پارټي بین بین منډیټ تقسیم دی. هزاره چې کومه وه هغه تحریک انصاف د مسلم لیگ نون نه اغستې وه، او د مسلم لیگ نون د لاسه د تلو د هغې غټه وجه د مسلم لیگ نون خپلې فیصلې وي، د پارټۍ د مشرانو پالیسۍ وي چې هلته کوم ناست خلک وو هغه د پارټۍ نه خفه وو، ځکه چې د هغې په خوښه باندې هغې وي چې په خوښه باندې فیصلې نه کېږي. او اختیار داسې یو ځیله تللی دی لکه هغې د انجینیر امیر مکان په مشروالۍ باندې خفه وو چې دا په اول پارټي په مسلم لیگ عموم سره وز هغه سره ده، نو مسلم لیگ نون لکه هزاره کې لږ غوندې څه ملاویږي او ورسره بیا ورسره په سوات کې څه ملاویږي. دلته د دې لږ غوندې اصل رسوسو ګورم، په پېښور کې هم یو سیټ نیمه دی، په نوخار کې یو سیټ دی پیله ګټلې، دې نه علاوه چې پیپلز پارټي تاسو وګورئ نو پیپلز پارټي به تاسو فدریشن خان کې لږ غوندې تر مخکاره شي، لږ غوندې کې چلته پېښور کې یو سیټ نیم شي، یا د زمونږ د ملکان چې دا کمی علاقې دلته کې سوي، ورسره چې قومي وطن پارټي د افتاب احمد خان شیر پودر هم په 400 په دې علاقو کې تاسو دا ګورئ. بیا یو شی چې کوم دی که جماعت اسلامي روایت پین او هغه په هغه ضلعو کې چې کوم د دیر علاقې د بنیر وي او سنه سهده پورې په سوات کې کسه کوي، یا په پېښور په باجوړ کې چېرته یو سیټ نیمه باسي، نو دا ټول تقسیم دي. مینډیټ چې کوم دی د هغې د تقسیم د راتلو اوس نه زه په خپله اندازه لګوم چې داسې یو مضبوط حکومت به رانه شي چې به د فیصلې کولو یوازې په پوزیشن کې څنګه چې د تحریک انصاف د تېر حکومت
جان بابر صاحب، تاسو خبر وکړه چې د ټولو سیاسي پارټیانو چې دی دا منډیټ په تقسیم وي، او که دا داسې تقسیم وي خدا به خیر په مستقبل کې اندازه لګي، خو دا ټولې پارټیانې په خلکو څخه ووټ هم اخلي، رایې به هم اخلي، او هر پارټۍ چې کله الیکشن ته ځي انتخابي کمپاین کوي نو خلکو باندې یو بیانیه خرڅوي، یو وعده خرڅوي، او هغو سره وعدې کوي، ځینې پوره شي ځینې نه شي پوره. دا اوس چې کومې پارټیانې دي په انتخاباتو کې، څوک به له کومې بیانیې سره دوی له اوسه څخه د جوړولو کوشش کړی دی که د ټولو هغه یو شان دي او چا سره بیانیه نشته؟
هغه بیانیې خو به دا خلک چا سره هم څه نشته، ایون هغه تحریک انصاف سره هم څه نشته دې وخت کې، د هغې سره د مظلومیت نه علاوه. خو بله خبره که تاسو د اولس اړخ ته وګورئ، موږ د سیاسي جماعتونو خبره کوو خو د اولس خبره نه کوو، د اولس زړه دې وخت کې بالکل پرېوتی دی. عوامي مسلې دومره زیاتې دي، ګراني دومره زیاته ده چې دې وخت کې په پاکستان کې د بجلۍ دلته دومره نشتوالی دی چې همدغه صوبه کې جوړېږي، د اوړو دلته دومره مشکلات دي، دومره د چینی دومره ګران، د مارکیټ ته چې ګوزي چې څه د میاشتې کې به تاسو ده په یو میاشت لپاره وړه د لسو ورځو هم نه کېږي. نو زه په خپله دا وایم چې په دې نه پوهېږم دا سیاسي جماعتونه به دا ووټر څنګه موټیویټ کړي، دی به د پوره څنګه وباسي چې دا راشه ماته ووټ واچوه، ځکه چې زما خو نه دی خیال چې خلک دې ته نور تیار دي، ځکه چې هغوی ته دا ښکاري چې د هغې ووټ چې کوم دی د هغې اهمیت کمیږي، دا یا دی نو اول زما په خیال باندې ټولو سیاسي جماعتونو به داسې مهورې جوړېږي
چې هغه دی یو دغه رنگی کمپین او چلی د خلکو ته د امتحانی ورکی چې او د ووټس اهمیت شمه ځکه چې تر اوسه پورې سو شو دا یو کال دو کې دې سره د خلکو دلته چې کوم خصوصا خلک دی په هغه کې دا دې بحث سر روچ کړی دی چې آیا دا ووټس موږ کوم ورکو نو د دې څه فائدہ وي کنه وي.
مننه بابر صاحب او سیف الاسلام صاحب. سیف تاسو زه سوال دا دی چې لکه مامجان بابر صاحب وایي چې سیاسي ګوندونه د ووټونو په حواله باندې څه خاص بیانیا نه لري، نو تاسو هم داسې ګورئ کنه تاسو سره اتفاق نه کوئ؟
یاره جی ککر صاحب، بد مرګ د بدقسمت د پاکستان سیاست چې دی هغه میچور نه شو، هغه همیشه الزاماتو باندې خپله بیانیه جوړی، بیانیه سچ سنجیده نویت بیانیه هم نه. ما ته ښکاري داسې ګورئ یو څو کوم د پښتون نیشنلسٹ جماعتونه خو به هغه مغ د سیکیورټی معاملات او د خاص علاقو کې زیات اوس مرجر کم ډسټرکټ دي هلته اوس پورې سیکیورټی صورتحال ٹھیک نه دی، او دا دا بیانیه چې دی دوباره چې دا دلته انساني ژوند هغه ته خطر ده، او هغه کم دینه مخکې چې کم پریکټیسونه شوي دي دا هغه سره نتیجه راو نه وته، دهشتګردي او د هغه خلاف کم جنگ چې دا هغه د یاره به هم دلته چې سروایست په ور سره ور سره د غټ سیاسي جماعتونو چې هغه د تحریک انصاف خلاف د الزامات او کم سیاست چې هغه به کوي، او د تحریک انصاف د طرف نه کاری د چری موقع ملاو هم شو په کمپین د پاره پورا غی ته موقع ور کړی شو، نو هغه به هم د الزامات او سیاست کوي. نو حالکه د وخت کې معیشت چې اوکرانی هغه داسې شی نه دی چې د عوامي همدردۍ اخلو لپاره دا چې ایجنډا د هر یو جماعت په دغه باندې وي چې هغه د ګرانې خلاف او د عوامي کم ستونزې چې دي مشکلات دي د ګرانې په شکل کې بیروزګارۍ په شکل کې د هغې سهارا باخلي.
سفی صاحب سوال دا دی چې موږ به لاړ شو قبایلي ضلعو ته، او قبایلي ضلع اوس په صوبایي اسمبلی کې چې دی هغه خپل نمائندگان بلری دا بلری دا ټول سیاسي پارټیان کې کم کم پارټي دا سشتا چې هغه قبایلی ضلعو مسلو ته دغه کوي او دا فکر کوي چې دلته ځخه دوی زیات ووټونه یا د دوی ډیر زیات سیټونه ګټلای شي، یعنی د دوی د پاره هغه په انتخابي حواله باندې اهمیت ورکوي یا اهمیت لري کنه؟
دی د هغه علاقو کم ستونزې چې هغه نه هغه کې خصوصي توګه باندې دا لکه څنګه مره جب اسلامي اوس مثال درکولو هغه باقاعده حقوقي قبایل یو تحریک شروع کړو کړی، وروسته ورځو کې هم دا هغه دلته یو باقاعده ټولو جماعتونو یو آل پارټي کانفرنس د تحریک حقوقي قبایل په بینر لاندې هم منعقد شوی دی. دغه سي جی وای هم هلته خصوصي دغه لري، بلکې د جی وای هغه ستونزې زیاتې شوې دي چې کوم دینه اول عوامي نشر پارټۍ ته پیښې وي، لکه اوس باجوړ کې هغه تقریبا اوس پورې صرف یو ډسټرکټ باجوړ کې سنډل لستاغي جی وای مختلف لیډران ورته وي یا هغه چې کوم د بلدیاتي نمائندګانو او علماء کرامو هغه پر ټارګټ کلینګ کې چې هغه نخښه کړې شوې دي، او دغه سي وزیرستان کې هم دغه کسان پر نخښه کړې شوې دي. دا د صورتحال مخکې او منیسټر پټیل سره تیر شوې ده، نو چې دا یو اضافي چیلنج دی، او دا غي وجه دا چې دا ګوندونه ول ټارګټ کړي کیږي چې د دې ال تاثیر سره سره رسوخ شته، او دا هغه علاقې چې کوم ستونزې دي یا مسلې دي تو هغه په خصوصي توګه باندې دی اډرس کوي، او هغه ته چیرې توجه ورکوي او وخت وخت په هغه باندې आवाज هم چتای.
مننه سفی صاحب. مامجان بابر صاحب، تاسو په خیال باندې دغه کم قبایلی ضلع ته کلاړ شو، آیا دوی چې کم حق لري یا دوی چې کم ووټ ورکوي په دې پارټیانو کې، دا پارټیانی په خپل منشور کې یا په خپل تګلارو کې یا په اوس بیانونو کې یا په جلسو جلوسونو کې هغه اهمیت د قبایلی ضلع خلګو تورکی چې کم داغه غوښتن کې دی او سبب لاغو بیا وټ غواړي؟
ورجی او چې د کوم سیاسي جماعتونو الته اصل رسوخ وو د هغه په بیانونو کې خدای شته، اوس چې جماعتونو په بالکل قبایلی علاقې پریخي دي کنه، هغو جماعتونو تاسو ګورئ د پاکستان هغه قبایلی علاقې پریخي دي. طریقې انصاف وګورئ، طریقې انصاف خدای د تاسو په الیکشن کې ماته خدای څه نخ کاری چې اوبه وکنه به که تاسو پیپلز پارټي وګورئ نو د هغه په منشور کې چرته د قبایلی علاقو څه ذکر و نه، که تاسو مسلمان ګنون وګورئ په ملک په سطح باندې چې کوم خلک څه اهمیت لري او هغه منشورونه جوړوي او منشورونه بیا عملي کوي،
دا وړو جماعتونو خپل اغید سپورټ لپاره کنه دا چې کوم جماعتونو مونږ یادو لګیو دي اکثر په مرکز کې یا بدی میاں نواز شریف سره یا بدی پیپلز پارټی سره یا بل چا سره دی به هم بیا اغی کی د اغی په منشور باندې دومره اثر انداز کیږي نه نو دا بالکل یو لوکل مسله ده او دلته جوړه شوې ده نو زما په خیال باندې دلته خلک په دې خبره باندې پوی هم چې قبایلی سیمه چې کومه ده نو هغه ډیره زیاته د سیاست لپاره د دومره دوی ته ازاده نه ده دومره ریاست دی هغې د په خیال باندې دلته زموږ خلاف لاس وهلې هم کیږي نو دلته مونږ ته هم اختیار دی چې مونږ د خپل جواب ورکړو یو شی چې کوم دی نو هغه اوس هم شته دی او مخکې هم به وو چې په دې علاقه کې د پیسې د استعمال چې کوم رواج دلته د سیاست د راتلو نه مخکې نه وو هغه اوس هم ښه کافي په خپل ځای باندې موجود دی زما په خیال باندې د دې علاقه به دا به بیا هم همدغه رنګې بوي چې څنګه اوس ده
ډېره مننه مامو جان بابر صاحب او سیف الاسلام سیفی صاحب ستاسو هم ډېره مننه وخت هم دومره وو په دې بحث کې د برخه اخیستو ډېره مننه ښه وخت درته